ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه یوه سطح خبری خپرونه ده. په پاکستان کې دا مهال د مخسن لس بجې دي، افغانستان کې نن نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه سوې ده. نن د اتوار یک شنبې ورځ ده، کال د 2013 د اپریل اوړمبۍ نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قرباني یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
را سره ملګري اوسئ. خبرونه کې یو شمېر مهمو خبرونو تفصیلات لرو، حوال درته وړاندې کوو. د نن ورځې سرټکی:
د افغانستان صدر اشرف غنی په خپل ولس باندې غږ کړی دی چې په ملک کې د سولې او امنیت لپاره دی په وسلوالو طالبانو باندې زیات دباو راوړي.
د قبایلي سیمې خبر اجنسۍ په لنډي کوتل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا را جوړ سوې غونډه ته د غورځنګ مشرانو ویلي دي د تحریک په ضد د ریاست د پروپاګنډا پروا نه کوي او د خپلو غوښتنو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي.
او پاکستانی چارواکی وایي د شمالي بدرستان او خیبر ایجنسۍ نه بې کوره شوي تر 15,000 زیات رجسټرډ کورنۍ تر اوسه خپلو کورونو ته بیرته نه دي ستنې شوي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي یوه سطح خبری خپرونه ده چې تاسو یې په ټي وي هم کتای سي، په ریډیو یې هم اوریدای سي، او د دې تر څنګ د ډیوه ټولنیزو پاڼو چې پکې د فیسبوک پاڼه ده، ویب پاڼه ده، او یوټیوب چینل دی، هم په ژوندۍ بڼه کتای سي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي په وسلوالو ډلو باندې ولس فشار هغه جنگ ځپلي هباد کې سوله او امنیت راولي. نمولی نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې به غونډې ته په وینا کې د افغان ولس ناغوښتنه کړې چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې خبرو اترو ته کینی. نور حل پی د افغانستان د ډی ریډیو خبریال حکمن روان راکوي.
محمد اشرف غنی د امنیتی چرواکو او د ولسونو قومي مشرانو او دینی علماو په جوړ شوی غونډه کې د سولې په پروسه کې د لوی پکتیا د قومي مشرانو رول مهم او ارزښتناک او بل او له هغوی څخه د سولې په بهیر کې د ټینګي مرستې غوښتنه وکړه.
غوښتنه مې څه ده؟ تاسو اوس سوله راوړئ. دوه شیان له تاسو نه زه سږ کال غواړم. لومړی سوله ولسی کړئ. دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بېساری ولې وینه تویی. پس له دې نه هره وینه که څوک تویی د خدای جل شانهو مخالفت کوي، د ولس مخالفت. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسی فشار پر سوله راوړي.
جمهور رئیس د لوی پکتیا میشتو ولسونو ته په خطاب کې د روان کال په پرلماني ولسوالۍ او شوراګانو او د 1490 مریض کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په پراخه کچه د ګډون کولو بلنه ورکړه.
دوم شفاف انتخابات دیالسونوی کې د ملي شورا او د ولسوالۍ شوراګانې دیالسونوی کې د ولسمشرۍ انتخاب. ګډونم غواړم، مینم غواړم، ځکه چې په دې باندې باید افغانستان ثابته کی چې موږ خپل اساسي قانون باندې شمن او د اساسي قانون په چوکاټ کې ان شاء الله تعالی د ټول افغانانو هر چیرته هیله تر سره کی.
همدار از محمد اشرف غنی په پکتیا ولایت کې د یو شمیر سترو اقتصادي پروژو، صنعتي خرګوټو، د ګردیز او زرمت ولسوالیو ترمنځ غځېدلې سړک، د شهیدانو خرګوټي او په دې ولایت کې د امنیتي کمانډنۍ لپاره د ودانۍ جوړولو له کار څخه پرانیسته وکړه. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، پکتیا.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده او یو سطح خبری خبرونه ده. واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوو. تاسو ته خبرونه کې یو شمیر مهم راپورونه لرو او تاسو ته به دا وایو چې دا وخت په پاکستان کې نړیوال کرکټ بیا پیل شوی دی او دا مهال د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې روانې دي. د دې حال به هم په راتلونکي کې تاسو ته وړاندې کوو چې د ډیر وخت وروسته پاکستان کې یو وار بیا نړیوال کرکټ پیل شوی دی. خو اوس تاسو ته په خبرونه کې یو مرکه لرو چې د قبایلی سیمه خبر ایجنسی پلنډی کوتل کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا را جوړ شوی غونډه ته د غورزنګ مشرانو ویناوي کړې دي او ویل دي چې د دوی د تحریک په ضد سي د ریاست لخوا کمی پروپاګانډي روانې دي، دا غوي سپروانه کوي او دوی د خپل غشتونو لپاره خپل احتجاجونه دوام ورکوي. د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین سره زموږ همکار رحمان بونیری صاحب یو برکه کړې ده، تاسو وړاندې کوو.
تر اوسه پورې پښتون ژغورنه غورزنګ چې کوم مطالبات یې شوي په هغې کښې یو د چیک پوسټونو کمی، د کارډونو وطن کارډونو لرې کول یو مسله شته، ورکزه ایجنسي کښې دا کارډونه پوره نه دي ورک شوي. نو نور ساؤتھ نارتھ ملګري شول زمونږ کوشش دی، نن مو هم ورته بیا چې کوم خلکو دوی رابطه کوله هغې سره مونږ دا خبرې ورته وکړې چې ورکزه ایجنسي تاسو له پرېښې ده. که څه هم اول مطالبه د روانور وه، هغه ونیول شو، هغې سره انصاف کول هم لا پاتې دي، مطلب چې دوی ته روغه سزا ورکړي شي. پسې کله خبره مونږ کړې وه د اکسترا جوډیشل کیلینګ دپاره د یو جوډیشل کمیشن جوړول، نو هغه تر اوسه پورې لا نه دی جوړ شوی او په دې حواله سره څه پیشرفت نه دی شوی. بېخي دا زیاتۍ دوی مني هم نه، چېرته په کراچۍ شي پولیس والا یا په وزیرستان نورو فاټا او یا نورو پښتونخوا کښې د پاکستان ادارو فوج عام خلک وژلي دي. بله خبره چې کوم خلک بېدرکه شوي دي، 2500 کسان خو راغلل کورونو ته، خو په زرګونو خلک اوس هم لا ورک دي، بېدرکه دي، هغه عدالت ته نه دي ورکړي شوي یا نه کور ته راغلي دي. نو دا مطالبات که چېرته د پاکستان آئین لاندې وي او که چېرته دغه مطلب دغه غوښتنې دا مطالبات د پاکستان د اولس لخوا دي، دلته د پښتنو د اولس لخوا دي، که دوی دا دواړه شیان اګنور کوي چې مطلب نه آئین لاندې کار مونږ نه منو، نه د پښتونخوا د خلکو د اولس غږ منو، بس چې څوک هم داسې خبره کوي هغه بیا بیرونی غریب یې، خو دا دوی یو چل دی چې دغه کار به بند شي، بیا هغه خلک چې په دې کښې ظلم کړی دی، یو کاروبار یې کړی دی په دې وینو په دې خبرو باندې، نو هغه به ظاهره خبره ده ډېر کوشش کوي چې د اکسپوز نه شي او دوی انصاف ته نه شي راوړلی. نو د هغې په شا باندې خو اوس ریاست ولاړ دی او ټول ولاړ دي، فوج هم ادارې هم.
دا راته ووایي چې دا کم تورونه چې په تاسو لګي، یعنی ځینې سیاسي ګوندونو غړي هم لګیا دي او ځینې اخبار والا هم لګیا دي یا ځینې پوځیان هم لګیا دي، پخوانی چې یاره را دپاره کار کوي، افغانستان لپاره کار کوي، موساد دپاره کار کوي، دا الزامونه ستا لپاره څه اهمیت لري؟
نه زه خو کله کله خبر شم چې دوی داسې خبرې کوي. اول خو چې کله دا خبرې وشولې بیا په من سره ډېر زیات دوک راته محسوس شو چې مطلب د حق خبره کول، د ژوند غوښتل او عزت غوښتل، دا دره او د موساد او دغې خلکو ایجنډا ده. نو نن هم یو کس مې په فیسبوک پوسټ لیده ویلي چې را او موساد ایجنډانو زما دپاره چې پوسټونه هم کم کړل، پرېشر یې ته واچول، دره او د موساد د ایجنډانو د وجې زمونږ 2500 کسان کورونو ته راغلل، دره او د موساد ایجنټان زمونږ دپاره حقوق هم غواړي، ماشاءالله دا خو ډېر ښه کار روان دی. نو ما ویلم چې دا اوس ګوره دوی چې څومره هم مونږ ښې پوښتنه کوو دوی پیغام ورکوي خپل عوام ته، یعنې دا ښه کارونه دوی غواړي دا زمونږ کړي دي، دا خو د دوی خپله کمزوري ده، خپل ویکنس یې دی چې بغیر بې ثبوته، بغیر بې دلیله، بغیر بې منطقه په خلکو باندې الزامونه لګوي. که چېرته مونږ د باندې دوی الزام لګوي چې را د موساد خو ثبوت راوړه مخې ته، تر اوسه پورې مونږ ته د را او د موساد د ابریویشن څه پرنسه جزي شي دي.
تاسو نن سبا زیات غونډې چې دي هغه د پېښور د اتم تاریخ د جلسې دپاره روانې دي، دغه جلسې نه مو څه توقعات دي اتم مو دي؟
ډېر توقعات دي د پښتون د یووالي، بیا د پښتنو د مسایلو د حل دپاره ناسته خبرې کول دا د وخت ضرورت دی، دغه مرکېږي دا به کوو هم، انشاءالله لویه جلسه به وي، لویه جلسه به وي.
تر اوسه پورې په دې دوه میاشتو تحریک کې چې تا کوم مختلف ښارونو ته لاړې، خلکو ته لاړې، جلسې میټینګونه دې وکړل، ملاقاتونه دې وشو، اخبارونو کې مرکې دې رالې، تر ټولو غټ چیلنج تر اوسه پورې چې ستا په وړاندې کوم تبین هغه څه دی؟
زه غټ چیلنج نه وینم، پته نشته دی، زه خو وایم ځکه چې زما زیاتره چې کانټیکټ راځي د ورکو خلکو د منډیو د پلارونو سره د ګناه قتل شوي خلکو د منډیو پلارونو سره نو چې کلام زه هغه وینم بیا ما ته د حوصله مې جګوي چې زه د انسانیت لپاره کار کوم زموږ ټول ملګري ټول پښتانه د انسانیت لپاره تاریخي کار کوي لګیا دي نو دغې مخ ته بیسي چې کوم قسم مشکل هم راځي موږ ښه درڅه ذهني سکون وي راته
وایس اف امریکا د پوا ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه ده د واشنگتن ډي سي د استوديو صدا خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ وړاندې کیږي وړاندې تاسو ولې چې په پاکستان کې یو عربیا د ډیر وخت وروسته نړیوال کرکټ پلسوي دی او دا محل د کراچي شارپ نېشنل سټیډیم کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ 2020 لوبه روانه ده محمد اکرام صاحب کتا سوزمو جوړې دونکو ته او کتونکو ته د دې لوب تفصیل لات ورکی سورنځونه جوړ کړی دی چې کیسه
دا اول خبر ته دا وایو چې دا وخت چې کوم رسته صورت حال دی سوشي به وړاندې چې موږ کوم وکټونو تیار لس رنځونه د ویسټ انډیز ټیم د پاکستان د 200 او 3 رنځونو په جواب کې جوړ کړی دی او درې لوبغاړي اوټ شوی دی د دریم اوور لوبه روانه ده مطلب دا چې پاکستان د وختي زیات په کنټرول کې دی د میچ د شلو شلو اورونو لوبه ده خو تر ټولو مهمه خبره چې کومه ده هغه داره چې نه کاله پس پاکستان ته نړیوال کرکټ بیرته راغلی دی او دا په داسې حال چې یو هفته وړاندې چې د پاکستان سوپر لیگ کوم فاینل میچ و هغه هم په پاکستان کې شوی پکې یو شمېر نړیوال لوبغاړو هم برخه اخیستلې وه نو د پاکستان لپاره ډیره مهمه په دې باندې ده چې نړیوال کرکټ پاکستان ته بیرته راغلی دی د دې وړاندې هم یو میچ شوی وو خو داسې کوکتی شي چې پوره میچونه پکې کیږي هغه شان نو دا به موږ وو چې پوره نه کاله پس دا لوبه پاکستان ته راغلی ده په کال 2009 هم کې د سریلنکا کرکټ ټیم د ټیسټ میچ په کراچي کرکټ سټیډیم کې کړو د هغې نه پس نه دی راغلی او د دې میچ صورتحال تکرا شونه په دې کې حسین تلت تر ټولو زیات سکور کړی دی یو کم سلبي یو سلبي خرنځونه جوړ کړی دی د دې نه علاوه فخر زمان یو کم سلبي خرنځونه جوړ کړی سرفراز احمد 8 خرنځونه جوړ کړی او شعیب ملک 10 خرنځونه سره دغه و تر ټولو زیات سکور کوونکی لوبغاړو آصف علي په دې کې یو نوی بیټسمین دوی اخیستلی چې په پاکستان سوپر لیگ کې لوبه کړې وه او حسین تلت څنګه چې ما وویلې یو سلوي خنځونه هغه هم جوړ کړی دی دا پکې نوی لوبغاړي اخیستلی شوی
بالکل او څنګه سی وړاندې تاسو هم خپل ذکر وکړو چې ډیر وخت وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ بیا پیل شوی دی پکې څه اغیز ونی تاسو ده دی
یقینا اغیز خو ډیر زیات دی په نړۍ کې هم دا یو امپریشن یا تاثر ورکی چې پاکستان کې اوس امن پر ځای شوی دی او کو نور نړیوال لوبغاړي هغه پاکستان ته راځینو لوبه کول شي دا یو ډیر غټ امپریشن
یا
مثبت ګام ګڼل کیږي د پاکستان لپاره دوی ته خډره سکیورټي یا امنیت هم ورکړل شي خو تر ټولو غټه خبردار چې پاکستان نړۍ ته اوس دا پیغام ورکول غواړي چې که نړیوال کرکټ لوبغاړي راځي نو هغوی ته امن دی او هغوی دلته لوبه کولی شي
سمده مننه تاسو زموږ اوریدونکو کتونکو سره تفصيلات شریک کړي او اوریدونکو کتونکو ته یو بل راپور په خبرونه کې وړاندې کوو چې پاکستان چارواکي وایي شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی څخه به کورسوي نږدې 15,000 زیات رجستر کورنۍ لا تر وسه خپل سیمو ته بیرته نه دي ستنه کړل شوی په دې اړه تفصيلات تاسو د دیوا خبريال ادان بیٹنی په یو راپور کې وړاندې کوي
چارواکي وایي د پاکستان قبایلي سیمو څخه د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي نږدې تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ اوس هم کډوالې دي دا په داسې حال چې حکومتي چارواکو تیر کال 2018 د کډوالو لپاره اخیرنی کال ګرځولی و د پاکستان د قبایلی سیمو د پاره د قدرتي افاتونو په وخت انتظام برابرولو اداره اف ډی ایم ایچ سرواکی وای د قبایلی سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی څخه نږدې 15,103 اوی رجسټر شوی کورنۍ اوس هم کډوالې دي او لا بیرته خپل علاقو ته نه دي واپس شوي. د اف ډی ایم ای ویان احسان داور ډیفا سره حال تیرولو پر مهال وویل په فاټاک شې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د قبایلی سیمو څخه نږدې تر 400,000 نه زیاتې کورنۍ کډوالې شوې وې، خو نتایج د راپورټونو دغه د کډوالو د بې کورۍ شمیر دینه هم ډیر سوا یاد وی. خود اف ڈی ایم ای ویان وای دوی سره د رجسټر شوي کورنۍ شمیر هم دغه وو. هغه وویل دا وخت جنوبي وزیرستان او رغزو کرمې باجوړ او نیما قبایلي سیمو څخه ټول کډوال شوي خلک بیرته خپلو علاقو ته ستانه کړي دي. هغه زیاته کړه دا وخت شمالي وزیرستان 4,015 کورنۍ او د خیبر ایجنسی 1,155 کورنۍ کډوالې دي. احسان داور وویل د ادارې پلان دی چې دغه خلک په خپلو ټاکل شوو وختونو بیرته په خپلو علاقو کې آباد کړي.
دا د 5 مارچ چکیم 2018 سټیټسټکس تیم مشتارا کنا ټول فاټانا دوی ایجنسی دی چې اغه یا ٹی ڈی پی پوتی دی لکه نارت وزیرستان چې پوتی دی مشتارا رجسٹرڈ چکیم بیلنس تا 14,025 فیملیز دا پوتی دی او د خیبر ایجنسی 1,158 فیملیز دا واپسی نه یاد شوې. ٹوٹل 15,183 فیملیز دی اف ڈی ایم ای پر ریکارڈ شه دا پوتې دی.
د اف ڈی ایم ای شمیرو تر مخه جنوبي وزیرستان ته 1,000 رجسٹر شوی کورنۍ او 1,000 غیر رجسٹر کورنۍ ټوله بیرته ستانه کړي شوې دي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو گورنر ظفر اقبال جګړه تیر کال د جولای په میاشت کې اف ټانګ خرغې سیمې ته ورغلی او په دغه مهال ویل شوی وو چې جنوبي وزیرستان څخه به کور سوی ټول کډوال بیرته لیږل شوی او دوی ته تر شپږو میاشتو پورې خوراکي توکي هم ورکړی شوی دي. د اف ڈی ایم ای ویان زیاته کړه دغه تازه راپور د سږ کال په سر د شمیرو په اساس پور کړی. کله چې ډیوا د شکتو علاقې څخه بې کورسي کډوالو په اړوند ځنې وپوښتل نو وی ویل دغه په رسمي تور یا کډوال نه دي شمارل شوي.
پیرا فل شوی دی ان رجسٹرڈ ریٹرن چې د جنوبی وزیرستان دی 79,000 چې کوم رجسٹرڈ واپس شوی دی چې اته با قاعده کیش اماونت او ترانسپورټ الاونس دا ملاو شي کنا 71,124 چې دی کنا شکتې ولا آپ پراپر ندی کنا اته په بکا خیل آی ڈی پیس کیمپ شه مطلب دیتا فیسیلیټیز اور کړی شو دی فوډ آئټمز نان فوډ آئټمز
یار دی چې تیر کال د شپتو علاقې څخه نږدې 1,200 زیات کورنۍ بے کور شي وي او تر دې مهاله خپل علاقو ته بیرته دی واپس کړی شي وي. بل لور دا وخت هم دی بنو بکا خیل کښې د کډوالو د پاره جوړ کړی شوی یوازنه کیپ موجود دی او هلته زیاتره د افغانستان څخه راغلي کډوال میشتي چې تعلق د شمالي وزیرستان سره دی او په دغه کیمپ کې 2,000 کورنۍ موجود دي. احسان داور زیاته کړه چې په دغه کډوالو کیمپ شي زیاتره د شوال علاقې بې کوره شوي خلک ځای کړی شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 80 کیلومتره لرې سوی لویدیز او افغانستان او جنوبي وزیرستان سره په پوله پرته زخته علاقه ده. یاد دی چې پاکستاني حکومت تیر کال اپریل میاشت ټاکلې وه چې ټول کډوالو بیرته خپلو علاقو ته ستانه کړي او دغه موده وروسته بیا کال 2018 تر اخره پورې وغځولې شوه، خو کډوال لا هم د بې کورۍ په ژوند تېرولو مجبوره دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون دی. د حلقه بندو په سر د بیلابیلو سیاسي پارټو یا ګوندونو په استازیتوب د پارلماني کمیټې د سیاسي ګوندونو یوې بلې غټې کمیټې ته سفارش کړی دی چې سلیرشتم آئینی ترمیم ختم کړي. د دغه ترمیم تر مخه د پاکستان انتخابي کمیشن ته اجازت ورکړل شوی و چې د تیر کال مردم شماری په نتیجو په بنیاد باندې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تازه حلقه بندی وکړي. تفصیل په اسلام آباد نه تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د نوې حلقه بندو د پاره د قومي اسمبلی پارلماني کمیټې ورکینګ ګروپ دا تجویز هم ورکړی دی چې ستر عدالت دی د نوې حلقه بندو په معاملې توجه ورکړي او پارلماني کمیټې چې کوم وړاندیزونه کړي دي هغه د یو پریکړې په شکل قومي اسمبلی نه د منظور کړي شي. د پارلماني کمیټې د وړاندیزونو کې ویل شوی دی چې یو آئینی ترمیم تر مخه کال 2018 انتخابات دی هم په زوړ حلقه بندو وکړي شي. کمیټي وای د نوې حلقه بندو په لړ کې د قانون پر ضد کارونه شوې دي. وې انتخاباتو کمیسیون لخوا د سند صوبې نه د کمی سملې 1500 او صوبې سملې یوسل 2100 حلقه بندې ټیک نه دي شوې. د غشن خبر پښتونخوا صوبې نه د کمی سملې 13 او صوبې سملې 8300 حلقه بندو کې هم د اصولونو پر ضد کار شوې دي. د قبایلی سیمو نه د کمی سملې 1200 په حق له نوې حلقه بندو باندې هم د کمیټي اعتراض لري. یو مرکزی وزیر او د کمیټې غړی دانیل عزیز وای د جزونو مقصد دا دی چې دا کمیټي د انتخاباتو کمیسیون کار کې مداخلت نه کول غواړي او په وخت انتخابات کول غواړي. خو بل خو نه کېدین وای د کمیټې لخوا د ستر محکمې ته د معاملې جاج اغستو غوښتنې لوجې انتخابات د ځن ښکار کې دی شي. پاکستان کې انتخابي اصلاحاتو په حق لا یو غیر دولتي ادارې پلډیټ مشر احمد بلال وای کچر د معاملې ستر محکمې ته ځي نو بیا ډیر پښتنې پورته کې دی شي او د لوجې انتخابات په وخت کې دل به ممکن نه وي.
قسطوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, بلوچستان کی نشستوں کی کچھ تعداد بڑھ رہی ہے, تو یہ دونوں عدالت میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ خدشہ تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی درست طرز عمل نہیں ہے. یہ اس موقع پہ اس طرح کی بات کرنا, ترقی کے اگلے انتخابات کو مشکوک بنانا اور ان کے تیاری کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والی بات ہے.
احمد بلال وی دنوی حلقہ بندولہ وجہ بلوچستان و خیبر پختونخوا نا کامی سملے سوکو کے اضافہ شویدا کچرے پارلیمانی کمیٹی دا معاملہ استر محکمے تو اڑی نو دے دو صوبو لخوا دا تپوس کے دیشی چولے پا زوڑ حلقہ بندو بند انتخابات کولو لوجہ دا صوبے دا اضافی سوکو نا محروم ساتل غواڑی او پدا سے وقت کے دے کمیٹے لخوا دا معاملہ پورتکولو مطلب بظاہر راتلون کے انتخابات په وخت کې دل شکمن شوې دي. پاکستان کې د سرشمیرنې عمل پس د نوې حلقه بندو اعلان شوی وو او د دې ترمخه پنجاب صوبې نه د کمی سمبلې نه سوکې کمې کړې شوې وې. د غشن د نوې حلقه بندو ترمخه خیبر پښتونخوا صوبې د پاره د کمی سمبلې 15, بلوچستان صوبې د پاره 3 او اسلام آباد د پاره د یو سوکې اضافه شوې وه. د نوې حلقه بندو ترمخه د کمی سمبلې سوکې به هم 202 اویا وي.
دا د وایس اف امریکا دی وته چارواکی وایي چې د بلوچستان ایالت کې یو ربیا د زره ټولنې خلک په نقشه سوې دي. د دوی په وینا په کنداري بازار کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې په یو موټر باندې ډزې کړې وې چې په کې د زره ټولنې وګړي موجود وو او د موټر چلونکي تن وژلې سوې او یو بل ژوبل دي. خو دوی دا هم وایي چې په دې موټر کې ماشومان او ښځې هم ناست وي خو خوندي پاتې دي. تفصیلات حمید سمسور په راپور کې درته وړاندې کوو.
چارواکی دغه پیښه نن د کوټ ښار په عین منسکی پر باچا خان چوک باندې رامنځته سوله. د کوټ ښار د پولیسو د سیټي تانی د پولیسو سیچو ویل چې د هزاره قبیله وګړي لمری آباد څخه 1058 ته په یو ټیکسي ګاډي کې روانو چې کله باچا خان چوک لره ورسېدل دلته په کمین کې ناس نه سرګند وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړي چې په ترس کې ډرایور ځای پر ځای ووژل شو بل کس بیا کاری ټپی دی. د پولیسو سیچو ویل چې په دا ګاډي شجی او ماشومان هم موجود وو خو هغه بیا خوندي دي. عینی شهیدان وویل چې برید کوونکي له پیښې وروسته پر موټرسایکلو باندې وتښتېدل. د هزاره ډیموکراتیک پارټي جنرال سکتر رضا علي هزاره د دغه پیښې غندنه وکړله. رضا علي هزاره دا خبره هم وکړله چې د مارچ په 13 میاشت د هزاره قبیلې پر وګړو باندې درې بریدونه ترسره شوي دي.
سبزی فروشو باندې حمله وسو, د پولیس اسکارډ چې د دې سره زی د دې حفاظت د پاره ا پولیس اسکارډ باندې حمله وسو. ور مورز د نواب کلی بای پاس کی اوس بخانه ته د هزارګان په خیال وشتله.
هزاره ډیموکراتیک پارټي دا کوي چې د دوه هدف یو جون له ثواب زخه دلته په کوټه شار کې د دوی ژوند اوس ډیر تاریخ سوی دی.
دا خو ډیر سره چول ضرور موږ کالي سره سوی دی. دوايي لپاره بازار سره سوی دی. یو مریض بلې باټي کې نه سوړي ډیر موږ ژوند ډیر تنگ دی. موږ د کورونا سره وته کالجو ته نه سوی دی. و د زارګان ګر سره په یوستې کې نه سوی دی. په یو ښه کالج کې نه سوی دی. ګر سره د تعلیم بیزار دی خلک.
دا زارا ډیموکراتیک پارټي جنرال سکتر علي رضا زاروي چې اوس له کوټ ښار څخه د دوی تر څلويش زره زیات کسان کوټ ښار یې پرېښې دي. د پاکستان نور برخ په شمول بارني هیوادو ته هم کډوال سوي دي. تیره میاست د پاکستان د مرکزی حکومت لوري د پرانستل سوی بشری حقوقو د سازمان لوري وویل سو چې دلته په بلوچستان کې په تیرو شپارس کلو کې 1525 کسان په مختلفو ځانوژونکو بریدونو هدفي وژنو په می چاودنو کې وژل شوي دي. خو هزاره ډیموکراتیک پارټۍ بیا دغه راپور رد کړي او وی ویل چې دا شمېره ډېره کمه بیان کړې ده، اصل شمېره تر دې ډېره زیاته ده. د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس په بلوچستان کې پیرکیي جي پی سي ډېرې کمې شوي دي. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د یبې ډلې لخوا په صوبه کې د نرسو په وضع باندې رپورټ جو خبر کړل شوی، رپورټ کې ویل شوی دی چې په هسپتالونو کې نرسانې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. نه صرف هغوی ته په ښکته سترګه باندې کتل کېږي، بلکې په هسپتال کې ډاکټران، د صحت د محکمې نور چارواکي او د دوی خپل خپلوان هم دوی ته په خسترګه باندې نه ګوري. تفصیل په پېښور نادر رادیو خبریال حمید الله په دې رپورټ کې راکوي.
د صوبایي اسمبلی د وومن کاکس او پاک وومن دغه راپور ویلي په روغتونونو کې په نرسانو جنسي ګواښونه او د دوی یرول یو غټه ستونزه او صحي اسانتیا ورکولو نظام ته لوی خطر دی. د کاکس مشره میراج همایون وایي راپور ښایي چې هراسمنت یا د نرسانو د یرولو سره سره د دوی کار ډیر او اجرت کم دی. دا وایي
حفاظت هم نشته دی، سیف هم نشته دی، د هراسمنت تریټ ورته لږ سیوا دی.
راپور وایي د ماهام روستو د ډیوټو په محل نرسانې د نارینه طبي عملی او د مریضانو د خپلوانو لخوا د ډیرو غواهونو سره مخ کیږي. د راپور د اجرا روستو ډیوه نیوز د نرسانو د رائے معلومولو لپاره د نرسانو د صوبایي سازمان د عمومي سکرتري انور سلطان سره خبرې وکړې. نو دا وایي
زیات مشکلات دی، ڈسکریمنیشن کی گی، چکم مرات دی، کم دغه دی، امون تنه را کی او فیمیل سر آئی دین چی دینو ہراسمنٹ کی سونه کی گی. یہ ہراسمنٹ خو ہر قسم کی گی، ڈیوٹی ٹائم کم کی گی، سیکشوال ہراسمنٹ ہم کی گی، ابیوز ہم کی گی. نو ددی دا پر ہلن کی ہر ہسپیٹل کی ہراسمنٹ کمیٹیاں ہم جوڑی شوی دی، خو پاگے باندې تر اوسه پورے عمل درآمد نه کی. ٹائم سکیل پروموشن دے سر شرول کی مونږ امینڈمنٹ غواړو او ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس دی اکارڈنگ ٹو گریڈ وائز موږ غواړو.
میراج حماین وایي د پښتونخوا په روغتونونو کې د نرسانو 90% برخه زنانه دي او د زنانو کارکونکو دا ډله د استادانو او په کورونو کې د کارکونکو زنانو د ډلو نه ورستو درې ماغټه ډله ده. نو په دې حق لا دوی د قانون سازه وړاندې د نرسانو حقيقي ستونزې معلومول غوښتل او اوس په دوی د دې راپور او تجزیه په بنیاد اسمبلی ته د قانون په اړه سفارش کړي. دا وایي د محال د نرسانو د تحفظ لپاره کوم صوبایي قانون نشته دی، خو په روغتونونو کې د هراسمنت یا د نرسانو د تنګولو د شکایتونو اوریدونکو کمیټې جوړې شوې خو دغه فعال نه دي. او د نرسانو د ضلعي سازمان یو مشره راحت پروین وایي
چې زموږ کم ایریا دا زچ چرته جواب کوم زموږ ایریا دا لکه اکثر کلی وی دا غزه خلق ان ایجوکیټډ وی بیا داسي چې دا غزه خلق او رویه بیا سمونی چې مل سره داسي خو راغلي دی ولین هر څه کیږي په هر فیلډ کې داسي کیږي خو زموږ فیلډ کې بیا داسي ایوننګ نایټ والا ډیوټانو مسله راشي خو چنده داسي چیلنجز زموږ مخه تډیر راځي اکثر ایوننګ نایټ کې مورنینګ کې خو نایټ کې اکثر داسي
د پېښور په غټو روغتونونو کې د دې کمیټو سره دا وخت د هراسمنت اته کیسونه او درخواستونه پراته دي چې په فیصله نه ده شوې. د صحي محکمې د کال 2014 شمیرې ښایي چې په صوبه کې 3,640 نارینه او زنانه نرسانې دي، 1,240 ګرځنده صحي ورکران دي. د پښتونخوا او قبایلو د آبادۍ په بنیاد په 1,609 نو ککرو یو نرس راځي. راپور وایي نرسانو د پښتونخوا حکومت د کال 2018 نوي اجرا شوي رولز رد کړي ځکه چې دغه رولز د دوی د کار جایز اجرت نه ټاکي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا نن په ټوله نړۍ کې عیسائی ټولنه د ایسټر خوشالیان لمانځي، خو بیا د بلوچستان سرشار کوټه کې عیسائی ټولنې دا ورځ ډېر په سادګۍ سره لمانځلې ده، ځکه چې تیر کال په دې ټولنه برید سوی وو چې پکې 11 کسان وژل شوي او یو کم شپېته ژوبلو. په دې اړه تفصیلات استه نور د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
بلوچستان کی عیسائی مذہب سر دا اڑلوی مدفین دا ایسٹر کلتوریلوی دستورا پا میتوڈس کلیسا کی وسولا تیر کال پر داغ کلیسا باندی دا زانمر کی برید لسوا بزخا دوی داغ ورزنن پا سادگی باندی والمانزلا پر دی محال باندی وی میرمنی وو ویل
اپنے سب کرسچن بہن بھائیوں کو کہ ہیپی ایسٹر اور بس امن و امان سے گزرے
و خپلو عیسائی ورونو تا دا خوشحالی ورز ویایم او چی پا امن باندی دا ورځ تیر سی. ماشومان هم پر دې محل باندې ډیر خوشاله وو.
هم پورا پاکستان کو هپی ایسٹر کہتے ہیں.
موږ و ټوله پاکستان ته د ایسٹر شو ورځ ویایو.
هم سب بھائی بھائی ہیں اور ہم سب کو ایسٹر مبارک کہتے ہیں.
موږ ټوله ورونو یو شر ورځ د ټولو لپاره غواړو د شی ورځی مبارکي ورته ویایو. پر دې محل باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړی کچ ګامونه اخستل شوی وو. د کوټې په شمول د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې تر اتیا زیاتو کلیساو کې د ایسټر دغه دستوري تر سره سوي چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره ملي شکواوي پولیس او ایټیپ او لیویز ځای په ځای باندې ګمارل شوي وو. تیر کال د دسمبر پر 19 باندې د کوټې ښار پر دغه میتوډس کلیسا باندې ځانمرګي برید شوی وو چې په ترڅ کې د عیسائی لږکیو د ښځو د ماشومانو په شمول نه کسان وژل شوي وو، تر چلور پنځو زیات بیا ټپیان سوی هم وو. د عیسائی مذهب سره اړه لرونکو لږکیو د غورس د خپل تحفظ لپاره احتجاجونه هم کړي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د امن نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزئی پاکستان ته پراتګ باندې ډیرو خلکو خوشحالی څرګندې کړې او ورته مبارکۍ هم ویلې دي، خو په میډیا باندې د نوموړې پر ضد ځینې خاص خلکو یو کمپین هم چلولی دی. دغه ته په سوشل میډیا باندې به ډیرو د نوموړې مرستیالانو او یو شمیر د مدني ټولنې خلکو خپل رد عمل څرګند کړی دی چې تاسو سید مردان نازمنګ خبریال یاس حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په دې حق له د ښځو د حقونو کارکونکي شاد بیگم پوښتنه کوي چې آیا دغه د پاکستان حکومت هم په غلطه دی؟
څه چې کوم کامیاب شوی دی، دغه مشکلات مقابله کړي، دغه قرباني نیول کړي، دغه سخت تیر کړي دي، دغه نه پس د کوم خبرې نه دي، دا کامیابی نه مې چې لکه دا دروغ دي او دا چې کوم دې د خلاف شاده سازش دی. په کار دره چې موږ هغه نه عبرت واخلو، نه چې موږ اولته هغه باندې دا اعتراضات شروع کړو چې دا سازش دی او دا ډرامه ده. زموږ چیف اف آرمی سټاف، زموږ د ملک وزیر اعظم، زموږ د ملک ادارې او ډېر خلک په دې خبر کې احساس غوړي، دوه غلط مشران چې هغه د ملاله سکینی او د ملاله سره خبرې وکړي. نو آیا دغه خلک هم غلط دي؟ آیا دغه خلک امن چې کوم دی او سازش هي سره؟
پاکستانی مطبوعات او سماجی رابطې که د ملاله په ضد یو نفرت خوروي، خو بیا هم په څو ورځپاڼو کې د ملاله یوسفزئی د ستړې او د هغې د قربانو ستاینه هم کیږي. او ورځپاڼې وایي کله چې په سوات کې طالب وسلوالو قبضه کړې وه، نو په هغه وخت کې د امنیتي چارواکو سره سره ګڼ شمېر طاقتوره خلکو هم د سوات نه کډې کړې وې. خو یوازې ملاله یوسفزئی وه چې د 12 کالو په عمر کې د وسلوالو په ضد سوچ لرلو او د هغه توندلارې سوچ مخالفت یې کړی وو او د ماشومانو جینکو د زده کړې غوښتنه یې کړې وه. مدنی ټولنې کارکونکي سنا اجاز وایي چې مونږه همیشه خپل اتلانو ته په ژوند عزت نه دی ورکړې.
مونږه پاکستانیان سلاح خپل اتلان نه خپلوي، چا ته د کافر په نوم، چا د ګرامي په نوم مونږ رضام نه لري کوو. دا زمونږ د کام د قسمتی ده چې داسې کوي. کنی که تاسو وګورئ داغې هلې ځلې، داغې کوششونه، داغې قربانې، دا ټول چې ورته وګورئ نو دا د یو اتل نه کم نه دي. کنو یو بل علمي اداره چې زمونږ نه یو انسان مړ شي نو هغه مونږ ته بیا درون شي، په جمدانه مونږ رچا عزت د چا احترام نه کوو. کم د رڼا ملګري وي هغه همیشه سل دی پروپیګنډې په لار باندې سپک ګڼلي دي او چې کوم د پیاره مرګري دي نو هغه بیا مونږه اتلان ګرو نو کو بل څوک ورته سلام ګوري خو مونږ ته خو پکار ده چې خپل تلتل وګړو.
ملاله یوسفزی په نړیواله کچا د قام نوم روښانه کړی دی او په نړیوال هیوادونو کې هغې ته د عزت په سترګه کتل کیږي. طارق افغان وایي چې زمونږه نوی کلتا په کتابونو کې نفرت ښودل کیږي نه چې د ښه کارونو مرستې وکړو.
ځوانانو د خلکو کم ذهنیت سازی چې شوې ده نو هغه د پاکستان ستړي په بنیاد باندې شوې ده. دلته کې هغه خلک چې هغه د خاورې خبره کوي، د ترقۍ خبره کوي، د تعلیم خبره کوي، د ښځو د حقوقو خبره کوي، نو په هغې باندې همیشه دغسې فتوې لګېدلې دي، دغسې الزامونه لګېدلي دي. یو مایند سیټ دی، یو سوچ دی چې هغې د وړو قومونو کې چې کوم خلک راټوکېږي هغه مشهورېږي، هغه شهرت حاصلوي، نو د دغې خلکو نه برداشت کېږي. د ترقۍ پسند او روشن خیال خلکو چې کومه نظریه ده هغه نور هم مضبوطوي او دا به وخت ثابتوي چې د دغه خلکو دا کومه دلیل دی دغه کمزوری.
یاد دی وی د سماجی رابطو نه وروسته په پاکستان کې په مقامی اردو اخبارونو کې هم د ملاله یوسفزی په ضد پروپاګاندا دوام لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ته د کتاب د لوستلو عادت او د ښوونې بېلابېلې طریقو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستل شوی دی. زموږ همکاره سمینا سم یو راپور درته وړاندې کوي.
هسی خو ویل کېږي چې ماشومانو ته کتابونه اورول هغوی د راتلونکي ژوند لپاره د تیارولو ډېره بهترینه طریقه ده. دې سره د ډېر وړوکي عمر نه ماشومان ژبه، ټکي، رنګونه او جدا جدا شکلونه پیژندل شروع کړي. خو په آسټرالیا کې دغه د طبیعتو یو ماهر یا فزیسیست لږه جدا تجربه کوي. کریس فیری د وړوکي ماشومانو د پاره د ساينس کتابونه لیکي.
In the great green lab there was a laser and a lab notebook.
کریس فیری ته د دې خیال هغه وخت راغلو چې کله هغه د خپلو ماشومانو د پاره کتابونه اغستلو د پاره یو دکان ته لاړو او هلته د ساينسي کتابونو په برخه کې ولیدل چې د وړو کې ماشومانو د پاره هیڅ نشته. خو وس هغه په خپل د یو سو میاشتونه تر د لسو کالو د ماشومانو د پاره د هغوی د پوهې په جبه کې ساينسي نظریاتو او موضوعاتو باندې کتابونه لیکي. د هغه تمه ده کتابونه به نه یوازې په ماشومانو کې د ساينس دلچسپي پیدا کړي، بلکې دوی به ساينسدانان جوړولو ته هم وهڅي.
آینسټاین
ماشومان دې سره عادت چې د قسمه ماشينانو کې پیسې واچي او د خوراک سکاک سیزونه به واخلي. خو بس دغه ماشينان په واشنگتن ډي سي کې ماشومانو ته کتابونه ورکړي. دا پروګرام د امریکا هوایي شرکت جټ بلو ایرلاینز ماشومانو کې د کتابونو مینه پیدا کولو لپاره شروع کړي. د نن ماشومان کولای شي د خپل خوخي د ډایناسور، هاتیانو، روبوټس او نوري د قصو کتابونه واخلي او هغه هم بغیر د پیسو. جټ بلو ایرلاینز وایي مقصد د هغه ماشومانو لاسونو ته کتابونه رسول دي چې په کور کې ورسره د خپل عمر په حساب کتابونه نشته او مور او پلار هم دومره وس نه لري. د کتابونو دغه ماشينونه یا بوک وینډینګ ماشينز پروګرام د پاره هغه زيونه خوخړې شوی چرته چې خاندانونه اکثر لزی او دا یو ماشين په یو ګرځ کې خوده شوی. اکثر لمشومان د سکول کتابونو نه تختی ولې چې دغه غټ کتابونه د معلوماتو نه ډکی خو ډیر خوندور نه او ماشومان ورته بي سوري خو نور نه. د امریکا کالوراډو ریاست په ډنور خار کې یو پخوانی خبریاله جوای حکیم په دغه نصابی کتابونو کې د ماشومانو دلچسپي پیدا کولو لپاره ساينس او تاریخ د قصو په ترڅ کې بیا لیکي. حکیم د دې کار لپاره نه یوازې د مزامینو ماهرینو نمرسته اغسته، بلکې ماشومانو نه به هم د پیسو په بدل کې کار اغستو چې ورته وایي هغه ته کومې خبرې دلچسپ ښکاري، کمی ورله خوند نه ورکوي او کمی واضح نه دي. او دغه ګام موثره ثابته شوه چې وس د ډنور ګرالند سکول ماشومان تاریخي کتابونو کې هم ډیره دلچسپي اخلي. او د اتلسو کالو برنی رولنسن د اوتیزم یو قسم اسپرجر سندروم لري. په دې مرض کې خلک د نورو سره خبرو، سترګې ملاولو او رابطې جوړولو کې کمزوري. د هغه مور انیتا رولنسن غختل چې خلکو کې د اوټیزم مرز کې اخته ماشومان په اړه کې آگاهی پیدا کولو د پاره یو کتاب ولیکي او اخر کار په دې کې کامیاب شو. If you were me, یعنی کچری تاسو زما په ځای وي په نوم د دې کتاب د پاره په هر پاڼه تصویرونه برنی په خپل جوړ کړی. If you were me د ماشومان د پاره لیکل شوی په دې کې هم د برنی قصه ده چې د مینا کون کې مور او پلار ته پیدا شو خو هغه په خپل نه پوهیدل چې د هغه خیال څنګه وساتي. برنی د دې کتاب په ذریعہ غواړي چې خلک پوه شي د اوټیزم مرز لرونکو ماشومان هم یو مکمل ژوند تیرولی شي، سکول تتلی شي او نوکری هم کولی شي چې څنګه برنی کوي، او دا هم چې د دوی هم احساسات دي.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. شبنم مبارز د افغانستان د خزو د فوټبال د ټیم کپتان ده او هغه په ډنمارک کې د یو کډوال لوبډلې د کوچ په حیث باندې کار هم کوي او هغه د ډیرو جنکو لپاره یو اثر لرونکی جنۍ هم ده. نوموړي سره زمونږ همکار ماوش جلیل خبرې اترې کړې دي چې هغه د کومو مشکلاتو نه تیره شوې ده په افغانستان کې ښځو او جنکو لپاره څه قسمه مشکلات دي چې هغې داسې میدانونو ته ځان وباسي. دا خبرې اترې تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د لسیزو راهیسې روانو جګړو د افغان ولس د ژوند هره برخه ځپلې او په خاصه توګه د افغانانو ښځو ژوند یې ډېر اغېزمن کړی. خوست په افغانستان کې ګڼ شمېر داسې افغان نجونې او ښځې شته چې دغلته د جګړې کمیدو او حالاتو سمېدو وروسته یې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د خپل ژوند لارې چارې سمې کړې دي. یو شمېر افغان میرمنې بیا داسې هم شته چې په کډوالې یا مهاجرت مجبوره شوې، خو په دغه کډوالې کې یې خپل حوصله نه ده بایللې او ځان ته یې د خپل ژوند لارې ټاکلې. په ژوند کې خپل اهداف لري او د دغو عملي کولو لپاره خپل کوششونه کوي. همدغه شان یوه پیغله شبنم مبارز ده چې په کال 1995 کې په کابل کې زیږیدلې او شپږ کلنې کې د خپلې کورنۍ سره د کابل نه ډنمارک ته په کډه لاړه.
زه د افغانستان کې پیدا شوم کابل کې، و افغانستان نه نور بیا شپږ کلنه او کلنه چوم تقریبا بیا ډنمارک ته راغلو. هغه سره نور مې اکثر فوټبال شروع کړ، نور هغه وخت نه تر اوسه پورې اوس دې مقام ته رسیدلم.
شبنم مبارز دا وخت په ډنمارک کې د خپلو زده کړو سره سره د فوټبال لوبه هم کوي او په ډنمارک کې د افغانستان د ملي فوټبال لوبډلې مشره یا کپتانه ده. شبنم مبارز وایي د لوبو سره مې د وړوکوالي نه مینه لرله او بیا د کورنۍ مرستې او د خپل پلار لخوا دغه لوبو ته د هڅولو له وجې د فوټبال میدان ته راووته.
زما مور پلار ډېر ما سره کومک وکړه. اوله کې زما مور و زما پلار، خصوصا زما پلار ډېر ما سره کومک کوي. ډېر زه پوش کولم چې ولې ته باید مخکې لاړ شې د سپورت کې. هر چیرې چې مثلا غواړې زندگی کې وکړې باید داسې یو کار وکړې، مثلا کار ورته وکړې چې مخکې لاړ شې. مثلا درس اوسېږي، هر چیرې چې اوسېږي، که زړه نه غواړې باید مخکې لاړ شې. زما مور پلار ډېر ما سره داسې سپورټ یې کړم، ډېر مثلا ډېر مننه ډېر مثلا خوشحاله یم چې زما مور پلار ما سره دونه کومک کړی ده. زه غواړم او هیله لرم چې نور افغانانو خپل مثلا اولادو سره داسې کومک کړي چې مخکې لاړ شي.
شبنم وایي پلار به مې بیا بیا ویل چې د فوټبال لوبه کې به ځان ته نامه پیدا کوي. شبنم وایي د فوټبال لوبه کول مې یو ارمان وو او دغه ارمان مې دلته په ډنمارک کې پوره کړو. که څه هم شبنم د ډنمارک په قومي لوبډله کې ځان له ځای پیدا کولی شو، خو د دغه هیواد په ځای یې د افغانستان د قومي لوبډلې لخوا د لوبې فیصله وکړه. په افغانستان کې د ښځو او جنکو د سخت ژوند کتلو وروستو شبنم وایي غواړي په دغه سیمه کې د جنکو او ښځو په اړه د خلکو سوچ بدل شي. یوه جنۍ که زده کړه وغواړي باید د هغې اجازه ولري، که هغه سبق وي، که لوبه او که د ژوند د نورو فیصلو اختیار.
اول دفعه چې افغانستان ته لاړم 2014 کې، و هلته مې بعضې شیان چې ولیدل نو ما ویل دا داسې افغانستان داسې یو ښه ښکل کشور دی، مګر دلته چې دی بعضې ډېر شیان دي چې موږ باید پکې تغییر راوړو. خصوصا دا چې مثلا جنکیانو باید لاړ شي لوبې وکړي سپورت وکړي یا سپورت نه مثلا درس وداشان و دا موقع ما غوښتل چې مثلا زه خپل بیرون نه داسې کومک وکړم چې دوی پوه شي چې مثلا یو آواز ورکړي چې مثلا نور څوک یې کولی شي بیا موږ هم کولی شو و داسې ما غوښتل چې مثلا یو چینج راوړم افغانستان کې دې لپاره.
شبنم مبارز د ډنمارک په یو پوهنتون کې خپل زده کړې هم کوي. زیاتوی په افغانستان کې د خزو په حق له د سړو په سوچ او فکر کې لک ډیر مثبت بدلون راغلی. خوایي باید خلک مثبت بدلون په ژوند کې راولي او خپل لوڼو او خويندو ته د ښه ژوند لپاره حالات برابر کړي او دوی ته د خپل ژوند د فیصلې کولو اختیار هم ورکړي.
ما پیغام به از ما پښتنو خويندو د خاطر دای چې ار چی چمزره کی اوسیگی ار چی چی اوسیگی دا مثلا درس اوسیگی ار چی چی اوسیگی سپورت اوسیگی ار چی چی اوسیگی ډیر مهم ادا ده چې تاسو چې مثلا خوب بینی دی خوب پس مثلا کار وکي و خوب ته ورسیږي ان شاء الله. د
افغانستان د فوتبال ملي لوبډلې مشره په اخیره کې افغان پیغلو توای چې کوم خوب یا ارمان مو په لر کې ولري باید د هغه د عملی کولو لپاره کوششونه وکړي او د غرمان مو تش په لر کې مپریک دی.
او وستاسو وړاندې کوو دی واستوري خبرونه چې پکې اونرمند بشیر مدانی سره از مجمکار وکیل خان مرکه کړي.
ستړي مشه د واشنگتن ڈی سی نه زو وکیل خان یم. دا د دیوا ستوري پروګرام دی او نن په دې پروګرام کې مونږ سره زموږ ملما بشیر مدانی صاحب دی د اسکایپ لیکه باندې را سره دا وخت ملګری شوی. بشیر مدانی صاحب په خیر راغله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ولا دیو کی چې جوړ روغ صحت لري دوستان او وروره او بل د دې د رادیو له طریقه ټولو وطن والته د زړه لکم سلام وړاندې کوم.
مننه مدانی صاحب دې ته د وخت ورکول او موږ سره د خبرو کولو. یخنی جوړ ډیره د جیکټوم غټه چوله دی مدانی صاحب.
والله یخنی خوسته مونتا د هفته لږ زره یخ سوی او داسې هوا دلته په لندن کې نامخدوخ ګرم هوا لري.
خبر یې ترې پیل کوو ستاسو د هنري ژوند په اړه باندې او کرا شو افسوس تا د افسوس نه شروع کو. یعنی په افسوس مې دوان سترګې سرې شوې. اول راته دغه سندرې په اړه باندې وای دا چې تاسو رستو کې ریکارډ کړي او اوس هم ریلیز کړي. دا
دې سندرې شعر د محترم ملنګ جان صاحب دا او بل تقریبا دا سندره ما لږ زره وخت هم جوړ کړی او اوس مې ریلیز کړله او وقت یو خپل شعر او خپل پیغام پکې ده په دې سندره کې په دې شعر کې واقعیت په دې یوانونو د یو کولو لپاره د پښتنو راویښېدلو لپاره نو زه به کوشش وکړم په خاطر چې خدای وکړه چې خوښم چې د دې د څولنده زمزمه به د شعر د توکم څه رقمې چې په مغواله ورځ د شعر لوستلی وای. وہ افسوس افسوس میں دوڑ استر گسرے شوے چ نظر میں شو روزگار دے دنیا تا
دہ افسوس ناری وہم کو زورا زورا پختن پو خوبی دی دین فاتی جی زو د پلار پلار نزی اور دورورا ہر سڑائی دے زان پو گٹ خوشالی جی حقیقت کی ہر پیدا لیوی مورا حقیقت کی ہر پیدا لیوی مورا دا وطن زمونگا مور کا چپویگی دا وطن زمونگا مور کا چپویگی.
سمرا مدین سندر وای میدانی سیب سمرا وقت و شجتا سو دا هنر پا دی میدان کی قدم خوده
دی هنر پا میدان کی تقریبا ما خلا وقت لوړکین شوق ډیر اونر سره و نو بیا ډیر مدل لګ زره لري تیر پاتې په حوالہ کې چې شروع کړل یا په حوالہ کې چې قدم پکې کې خو موږ ته د هر څه هغه مساعد و بس د افغانستان په دې حالت چې بدل دي د موږ په وخت کې راغی چې بس په لونر لګ زره لري و تقریبا د
صحیح. اوس په لندن کې ژوند کوي. هنري فعالیتونه نو په هغه ډول دی څنګه چې په افغانستان کې یو کله چې تاسو په افغانستان کې ژوند کو نو په لندن کې تاسو هنري فعالیتونه په څه ډول باندې دي؟
ولا په لندن کې هنري فعالیتونه خو بالکل د څه دونه نه دي، مته سړی مصروف ساتي، دوستان دي انډیوالان دي چې بس او بل همدا شیرو کمپوزو پسې ګرځم او چې وخت پیدا کوم بس موسیقي کې ځان مصروف ساتم.
اولنۍ سندره د خپل یاد ده،
تا چې ګورګوري ټوله ولې زری زری دشوی از وکسر منگل، دغه سندره چې واده دې مډې راخا
هغه کوم سندره و چې تاسو ویلا خلکو په اوپی جندلې چې دغه شانته
بس دی جانی صاحب د نصیحت سندره و چې دی جانی صاحب شیر و بس ډیر خپل شیر و ډیر دی درد نه ډک شیر و او بس خو په دې سندره کې د ما علاقمندان دی موسیقي نام خدا نام خدا ډیر سول
کله ته دغه لفظونه یاد وینول نه چې لګی راته زمزمه کې زمونږ د اوریدونکو استادو د مینوالو په خاطر
دا کندوالی نړۍ پریږدم درڅخه موري رخصت را کوزم درڅخه شپم تور هورو رسوم درڅخه موري رخصت را کوزم درڅخه پرون مولا صاحب کسی کوله پر لپسی مسلی کوله سید هورو افسانی ویلے سید مایو زویا دا کند مرد چاہتا پریگ دی حقران زورا خورد چاہتا پریگ دی غما شمرور بدی وری لم لگے دنلی دلی کو دے چاہتا پریگ دی سمولوی سادا زلمیان غولوی چوک پو جنت چوک پو ایمان غولوی چھتا جنت تولی پخ پلنزی منگ غولوی او کخ پلزان غولوی
چی کمی سندری تاسو ویلی دی نو آغی که زیادترا د امن د سولی او د غشانتی یو پیغام دی پاکی مطلب کو کتی شستا سو دغه سندره ته افسوس بیا اور پسې دغه شانت دغه جهانی صاحب دغه نظم چې تاسو ویل دي د دین علاوه مور او دغه شانت رور افغان هیروز یا د افغانستان چې کم ملو اردو د داغې لپاره تاسو سندره ویل دي سو وجه چې دغه دغه رقم شاعری غوړه کوي آیا د سیمې حالات هم په نظر کې دي کنه سبل سو وجه ده
بالکل دا خود هم د دې سیمه حالات په نظر کې دي څنګه دا غفلی الله چې په افغانستان کې روان دي دا سړی مجبورای چې باید یو لارې طریقې پیدا کړي سړی چې په وطن کې امن راشي او خلک وکړي چې په آرام توګه ژوند وکړي دي مان صرف ولې د رقم شیرینو انتخابونه په خاطر چې وقتی دا رقم پیغامونه دا رقم خبرې باید موږ هر یو افغان ته ورسیږي په هر کلی کې په هر غ کې مثلا لکه د جهانی صاحب شعر چې ډیر تاثیر گذاره وو مثلا دا باید ګوډ ګوډ د افغانستان هر ولایت هر بخش ته ورسیږي او بل ما یو بل سندره جوړه کړې وه چې هغه په نو هغه هم ډېره خلکو خوښه کړې وه خوښه کړه او ښه یو پیغام په هغه کې هم و چې هغه په نامه د مدرسې ده هغه د سلطان کلیوال صاحب شعر ده بعد له دې د نصیحت سندرې نه ما سره کلیوال صاحب په تماس کې سه او خپل شعرونه یې راته راولېږل چې د مدرسې د سندرې شعر د سلطان کلیوال صاحب ده په مرسته د جهانی صاحب جوړ شوی ده او هغه ډېر ښکلی یو هغه لري پیغام لري
لفظونه یې څه دي میدانی صاحب د هغې لفظونه راته لږ ووایه
زه به کوشش وکړم وایي زه وم راغلی مدرسې ته چې قرآن زده کړم خو یو خصلت دی یو منلی مسلمان زده کړم
مدرسو ته چې تنګي تنګي ځوانان راځي خو یو امید لري چې بیرته به انسان راځي خو یو امید لري چې بیرته به انسان راځي چپ پنجو کی دے شیطان راسی ندی خبر چپ پنجو کی دے شیطان
راسی منو چتا سو پ گاڑی کی ہم ناسی او یا خوم دیر زیات تے نو بیا ہم ستا سو مننہ کو چے رات وقت را کوی را سر خبر اتری کوی ستا سو دغه سندری کم چے یو مضبوط یو سخت پیغام لري
مدرسه سندره می دوت کوشش چې مثلا دوستان په غکی ویني په دایما سندره دونه په دی افغانستان په تلویزیونو کې نه نشریږي زیاتره تلویزیونو کې نو دیما صرف دا غوښتنه له خلکو نه ده چې دا په خپل سوشل میډیا کې شیر کې خپل دوستانو سره چې دا دی ځوانانو ته ور ورسیږي دا پیغام ځوانانو ته هغه خلګو ته چې په کلو کې ژوند کوي ور ورسیږي ډیره مهمه ده ډیره ضروره ده واقعیت دی هر انسان دی هر افغان وظیفه ده فرض ده چې دا سندره په ګوښه ګوښه دی ولایتو کې ور ورسیږي
استاد باقی د زده کړم د چانه کړی دی میدانی صاحب تاسو استاد د میوزیک استاد د هنر په ډګر کې استاد څوک ته کوم استاد مشته باقی د زده کړم د چانه کړی
ما خو په د موسیقي مې چې د ابتدایي زده کړه په افغانستان کې وم په لیسې په د موسیقي په مکتب کې مې درس ویلې لیسې موزیک ورته موږ په کابل کې درلوده نو درې کاله ما هلته ویلې هلته مې د موسیقي مثلا د نو چې ویغه کوم د دومې هلته په افغانستان کې په هغه وخت کې نو باد لغنن مې بس خپل ځان سره کار کاوه او بالغنه چې افغانستان راوتم کوم چا سره مې شاګردی نه ده کړې وخت مې نه ورته درلوده بس د ژوند بدون له وطن نه تاسو ټول ته معلومه ده چې څره خام ده او په افغانستان کې مې هم چې نن فعالیتونه درلودل نو بس موسیقي سره لږ زره لري ومه نو هغه زده کړم چې په افغانستان کې درې کاله کړی وي په وړکینه کې بس هغه په سر کې پاتې و او هغه شوق مې چې موسیقي سره درلود
او د دې کې په پښتنه دا کول غواړم چې بشیر میدانی خو په خپل سندري وای خو په خپل سوق اوري د چا سندري خوخیږي
مشرانو کې مثلا په د پښتنو سندرغاړو کې د استاد ناشنا سندري ډېرې اورم نو ډېرې مې خوخیږي دی او مرحوم اول می صاحب سندری استاد اول می سندری اورم ډیر مې پکې دي او اخو ته د ریمشا سندری مې واقعا هم ډیر پکې دي سندری دي نو د ډیرو هنرمندانو مثلا په ځوانه طبقه کې هم چنان خخ هنرمندان لري چې په دغه یو استمه پیړۍ کې خخ واقعیت خې هم چنان دی د وطن پاک له خ خدمت کړي خ سندري جوړي کړي دي ځوانانو نو بس د ټول علاقه باندې ما واخید د متخ شیر دی باید مې مدغه ده چې کوشش دی وکړي خ شیرونه د انتخاب کړي او بس د افغانستان ام خپل کلتور رسم او رواج دی په خپل غزلو کې وړاندې کی مثلا دا ډیر مهمه خبره ده
ها را بشو بشیر میدانی صاحب هغه سندره تا کوم چې تاسو ویلې ده د مور په موضوع باندې مورې په دغه اړه زموږ اوریدونکو لیدونکو ته لګوای د دې لفظونو مو ته یاد کې دغه شاعری ده چا ده
شاعری هم چنان دی سلطان کلیوال صاحب شاعری ده او لږ زره دی مو پکې ورګاډه ده ای مورې څنګه ته دی درزم سر می دی تا په زنګون کدم دلته شیبی دی راته سخت ای مورې ډیر می یادېږي کله چې کور نه زه وتم په خپل وجود نه پېدم په خپل احساس نه پېدم زه په خپل ځان نه پېدم دا دنیا مې نه خوښېږي چې ته نه یې په دنیا کې دا ژوندون دی ډېر بې خونده چې تا نه لرم په خوا کې ای مورې ډېره مې یادېږي
ډېره مننه کو استاد سو ډیوې ته د وخت ورکول یو جهان مننه ډېره مننه
مننه تاسو نه
قدرمن لیدونکو دا وا د ډیوستوري خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه کتله د بشیر میدانی صاحب خبرې ترې پکې تاسو ووریدې. راتلونکي اونۍ بعد یو بل ستوري سره تاسو وړاندې راځو. تر هغې زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه. دل ویلا پامان.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته بعد کرکټ حال هم وړاندې کو چې ویسټ انډیز د اته لوبغاړو په تاوان 15 اویا رنزونه جوړ کړی دي او پاکستان ورته د 203 رنزونو هدف ورکړی وو او زیات امکان دی چې پاکستان دا لوبه وګټي. د دې خبرونې څخه به تاسو اجازه اخلو. ستاسو قربانه زه کلثوم کاکړ
او زه محمد خان.
شش پادر ته وړو.